라디오.
د سحر او بجسوی السلام علیکم د ازادي رادیو سحرانه خبری مجله پایل سوچ ور سره د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي نن جمعه ده د زمری اسد 15 د اگست شپږمه اوریچی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کامل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره چې دي دغه څنګه موږ کامې دي د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یو کوچني دوکاندار سره خبرې شوي.
کار پس بیا نورمال راوړو تخفیف سکو او په هغه وخت نه خوښ خاطر
دا خبرې مجله تر اونې موده خبرې مجله په خبرونو پیلو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kom che de program lare ba de zurguno afghanano har kalai wishi de dui de korone o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru chitol shumula wasedaliye de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمانداني وایان عادل شاه عادل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه پرون ماپښین د روزی شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلخ د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری ایجنس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې امتیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او که نه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشمې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولند پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وی بیلاروس دا کار د پولند د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولند تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلي و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دې شنبې په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونیو چارو وزیر ماچی واسیک د پنجشنبې په ورځ وویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندي وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو صدر وستو ساتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.21، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.23، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 3.09 اټکل سوی ده.
د خبری مجلې د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسي ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی ده د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سوګړې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه جوړوي چې د هند په غوښتنه دا غونډه جوړیږي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله پکې بحث کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغوړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم دا پریکړه تاییدوي. نور په دې راپور کې
ورستۍ او جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بيدند افسران او جنرالان پر دند او حکومتي د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او مالي چاري هم روان دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربه او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله احمدی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې د مڅومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوشتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي، د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت رهبری د پریکړه پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چاري پیل شوي دي او دوی به په مشخصو برخو کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لري شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغیزې لري. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیلی که هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
متقاعدین بدل تراسی اب کوم تاثیر هم ولري. یو بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ذات یو قرارګاه جوړه کړه. ممکن که تر اوسه د سر کمانډان ده خو قرارګاه نه لري. دغه شی یو بخش چې قرارګاه ځان ته جوړوي او دغه افسران نه بیا غن قدم کې دلی وزارت سره کولی شي چې منسجم کړه او د یو مسایي سرجام په یو ځای کړه.
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنیو حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 15,000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. پا په افغانستان کې ورسره له هغه جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب انمیل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتې دي. د ګلوب انمیل ورځپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غوښتنې یاد سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوریو کړي ده. ایفنینګ سټانډرډ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته خبرداري ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درکړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسي او پلان درلودل دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوی چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلی په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل شوي چې دایی له ډېرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولی له پامه وغورځول سي نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزیو کلینیک په نن په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغولی دی، څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونې کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه همدا ده که نه، د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد، موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت ده چې ولسوالۍ ډېره تانګه ده، او منځکه مونږ کې ورکړه او سمال خیلو ته دلپرایو ته منځوي ته ته برک نه درځلای مونږ خو شپې کلی پوتې دي ادار خیلو او نره ولسوالۍ ته مونږ ته برک نه درسېدلای مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجورو چې ته مونږ رسیدګي وکي ته شای مونږ ته ورسوي.
د حیدر خیلو د قومي شورا مشر ملک ادم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ به هیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټول ځمکې مونږ نه خراب کړي. دا د ادار خیلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او داسې سره برم خیلو پر دا منطقه ور اختیا ده چې نقصانونه خلکو ته ډېر ورسول.
د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد کاظمي د روغتیایي کلینیک په اړه د سیمه والو ستونزو پر ځای بولیا وایي
کلینیک موضوع رښتیا ده چې موږ ډېر ولسونه په ستونزو کې دي. څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پر شي داسې یو ځای نه دی پیدا کړی. یو یو زم برابر کړی دی په هغه خبرې روانې دي. د برق موضوع چې تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخیلو ترخیلو نقشل وړ شوی دو منظورې په خاطر نه سروې خلص شوی دي. مندوزیو طرف چې دی هم سروې شوی دو نقشه به ډیزاین کیږي. په عین حال کې بقې منده هغه منطقې چې سروې نه پته شوی دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروې شروع شي.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منظوري ورکړل شوی چې وا هم د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ ده. د خوست د والی وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چالته موجود دی د ودانې ستونزه هم اوارشي. د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوی، 900 کورنیو ته برېښنا ورکړل شوی چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوی چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به بیا د ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیلو مندوزی لویدیز لوري کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن، دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مرزا خدای خصوصل هاو یا دی په زرهاو مرستې درک نه پلري او بل د روپۍ چې د دې د کورونا په نامه باندې په ور کې هم د فارم د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورت چې مدیریت
ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنه کې هیڅ نو کومک نه د سوي نه د مویسات د خوازینی نه د دولت د خوازینی از مور په منډ کې کې کورونا د شي تیز ده کالګم شینه لري د اقتصاد خوازینی زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسر سره نمو و ډاکټر تلاسر صاحب سره سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت دینه دا خواهش کوو موږ سره کومه کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو سلام
نو مين الحق دې د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اور او عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی د غیرم وګړي اور او عدالت خو یو لږ کم خلک چې کیا سره مرسته کوي دا بیا چې مو چې یو دا مو چې د ماجرونو ریا سچ کم دی دلته هغه کیا سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شي نه کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپلو خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پای ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړی په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید لمنځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماټیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړی په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سبینن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه لخپل کورونی سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یو چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. روسیه له هغې چې پاریدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه چارواکو سیمې ته نور ملیشیا ځواکونه ولېږل. پولند پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وایي بیلاروس دا کار د پولند د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ژوند رنگونه
من دې څه ده؟
نعمت الله.
نعمت الله څو کلنې؟
دیارلس.
زه ګورم چې یو غار دکان مسؤلیت در لغاړې دی. دلته څه خرڅې؟
دلته شیشې لوښي د کور ضرورت د ماشومانو ساتیرې وسایل موږ سره خرڅېږي او نور شیان هم دي د اشپزخانې لپاره د کور لپاره.
دا شیان عمده خرڅې که پرچون؟
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کېږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا.
نو ته څو کلنې یې چې دلته راغلې وې؟
خو مخکې د ما نه مې پلار و.
ښه، پلار دې و؟ پلار مو اوس دلته کار نه کوي؟
نه، هغه چېرته تللی ده.
دا مال چې درا وړای دی دا کوم سینا را وړای
دا د چین نه د پېښور نه د منډای نه د جنه
او څنګه تا مخ کې ویلې چې دلته په خپل مالونو کې تخفیف راوسته دی تخفیف دې د څه لپاره راوسته
تخفیف منګ د بیکاری له لاس تخفیف راوسته چې شیان خرڅ
او چې شیان خرڅ شي بیا به څه کوي
بیا نور چې لکار خص بیا نورمال راوړو تخفیف یې سکو او په هغه وخت نرخوې خرڅ
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي
نه تاوان خو نه د خسر نرخ ورکو یګان د فګټ کی کی یګان د تاوان
څه فکر کوي چې دا دونه مال به په څونه موده کې خرڅ شي
دا مال مینو دوه میاشتې کې شاید خرڅ شي
او وځ دې چې تخفیف هم راوسته ده خلک راضي اخلي
هاو اخلي خلک ډیر راضي و
څونه مثلا د ورځې 2 روپۍ سودا کوي
ورځې 15000 4000 دغه سودا کوي